آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی. اومانی ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د ژباړې د نړیوالې ورځې په مناسبت زموږ د همکار هارون پاچا رپورټ اوري. سندرغړی نعیم توری د خپل هنري فعالیتونو په باره کې راته غږیږي.
جمعماس خان استاد خبره درته کوم، هغه وایي چې زموږ غانه په میاشت یو خېږي اسمان ته او میاشت پس پس بیا نیغه.
له شاعر او لیکوال میر احمد یاد سره مرکه.
د اطلاعات او کلتور وزارت نه دومره نه هیله شوې مې چې زه فکر کوم چې دوی بیخي کتاب سره نه کار لري، نه کتاب پیژني.
لنډ حکایت که وخت وو نور مطالب هم لرو. پیل خبرونو کوو. همایون هیواد د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
په لغمان کې د ذبیح الله احساس، راشد خټک، عمر دراز مروت او سید شاه سعود د شیری ټولګو مخکتنه وشوه. له آمو تر اباسینې یو لارې او فکر په نوم په جوړې شوې دې غونډه کې د زه او هغه د ذبیح الله احساس د شیری ټولګې، څو مزله ژوند د راشد خټک د شیری ټولګې، سړی په رنګ نه سړی کېږي د عمر دراز مروت د شیری ټولګې، او لکه د زاڼو الوتل غواړمه د سید شاه سعود د شیری ټولګې مخکتنه وشوه. دا مخکتنې دغه غونډه د پنجشنبې په ورځ په دانش فرهنګي مرکز کې جوړه شوې وه. یاد مرکز تر دې د مخه هم ورته ادبي غونډې جوړې کړې دي. ولسمشر تلیک افغانی فلم د اوسکار جایزې ته وړاندې شو. دغه فلم رویا سعادت ډایرکټ کړی. مرکزی رولونه یې د افغان سینما دو لوبغاړو لینا عالم او ممنون مقصودی لوبولی دي. د فلم کیسه پر یوې چارواکي راڅرخي چې غواړي له کومې میرمنې سره مرسته وکړي، خو اخر د تورو تمبو شاته لویږي. دې ته په زندان کې د خلاصون لاره په دې کې ښکاري چې ولسمشر تلیک واستوي. په دې فلم کې د ولسمشر رول ممنون مقصودی لوبوي. له 2002 کال راهیسې افغانستان هر کال د اوسکار جایزې ته فلم استوي. تیر کال د رفتن په نوم د ایران او افغانستان د سینما ګډ فلم د اوسکار نړیوال فستیوال ته وړاندې شوی و چې ونه منل شو. دا مونوګراف او سیمینار لارښود کتاب چاپ شو. دا کتاب په هنیار سید اصغر هاشمی لیکلی او مومند خپرندوی ټولنې چاپ کړی. مونوګراف معمولا د تحصیلي دورې په پای کې د محصلانو لخوا لیکل کیږي او د سیمینار په جوړولو سره د هغه دفاع کیږي. په وروستیو کلونو کې د مونوګراف لیکنې په اړه خورې ورې لیکنې وشوې، خو داسې آثار چې بشپړ وي لا هم کم دي. یاد دوي چې د ښاغلي هاشمی تر دې مخکې د څېړنې بنسټونه، د تحقیق اصول، د مقالې لیکنې بنسټونه او د متن څېړنې بنسټونه په نومونو کتابونه هم چاپ شوي دي.
د ملګرو ملتونو سازمان د روان کال د می په میاشت کې فیصله کړې چې لمخې به یې له دې پیز ته هر کال د سپتمبر 13 نیټه د ژباړې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځله کیږي، او په دې ورځ به د هغو کسانو قدرونه کیږي چې د ژباړې له لارې د نړۍ قومونه سره پیوند او نږدې کړي دي. زموږ همکار هارون پاچا پښتو ته د ژباړې پر اهمیت او اوسني حالت رپورټ چمتو کړی. دا اورېدلو بلنه درکوم.
د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی د تیرې مې میاشتې پر 14 د خپل یو قرارداد له لارې پریکړه وکړه چې هر کال به د سپتمبر 13 د ژباړې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. د یاد سازمان د یوې اعلامیې تر مخه د دې کار هدف د ژبپوهانو هغه زیار ته درنښت ورکول دي چې په ترڅ کې د نړۍ قامونه یوه بل ته نږدې کیږي او د هغوی ترمنځ بحث او مکالمې ته لار هوارېږي. دا چې د ژباړې په برخه کې پښتنو لیکوالو څومره کار کړی دی او د دوی دغه هڅې له علمي پلوه څومره د ارزښت وړ دي، د دې پوښتنې په ځواب کې په کابل کې لیکوال او څېړنوال غفور لیوال په پښتو ژبه شوې ژباړې په دریو برخو ویشي.
آزاد ژباړې دي چې هغه په تخلیقي آثارو پورې ارتباط لري، کوم ناول چې ژباړل شوی دی او نور هنري آثار چې ژباړل شوی دي. دوهمه برخه مسلکي او علمي ژباړې دي چې هغه تر ډېره بریده د تدریسي کتابونو یا هم د علمي آثارو په برخه کې ژباړې دي. دریمه برخه کتابونه نه خو ډېر ادبي دي او نه هم ډېر تخلیقي دي، معلوماتي کتابونه ورته ویلی شو.
غفور لیوال زیاتوي د ادبي او علمي آثارو ژباړې به هله د باور وړ وي چې د دغو رشتو د متخصصینو لخوا وشي. د لیوال په خبره د وژباړن لپاره ډیره اړینه ده چې د یو موضوع اصل معنا او د هغه روح ته زیان و نه رسوي.
په علمي ساينسي کتابونو کې د موضوع اصل ډیر مهم دی نسبت دې ته چې هنري ژبه پکې ډیره مطرح وي. هلته باید علم را وژباړل شي. په معلوماتي کتابونو کې هم موږ کمزور ژباړې هم لرو خو خورا ډیرې عالي ژباړې هم لرو. زمونږ ژباړان په هر برخه کې باید ژباړې ونه کړي. هغه چې ادبي استعداد لري هغوی کلای شي لږ تر لږه ادبیات سره ژباړې. هغوی چې متخصصین دي د یوې رشتې تر هغو چې د طب متخصص نه وي ښایي ډېر حق ونه لري چې طبي کتابونه را وژباړې.
په پیښور پوهنتون کې د پښتو ژبې څېړنکار او لیکوال نورالامین یوسفزی وایي د خیبر پښتونخوا لیکوالو او شاعرانو هغه رنګ چې لازم وا د کتابونو ژباړلو کار ته پام نه دی کړی.
زمونږ کوم کلاسیکی شاعرانو خوشحال بابا هدایت ترجمه کړی او حضوری گلستان ترجمه کړی، مطلب هغه زمانه کې هغه شاهکارونه بعض خلکو لږ کار کړی دی. لکه د مثال په توګه باندې ډاکټر خالق زیار د خلیل جبران کتابونه ترجمه کړو، یا په دې چاربی تو باندې ډک کار شوی دی. صاحبزاده امتیاز دی په انګریزي کې ځینې ترجمه کړي دي، د غنی خان د تیجری چغارې ترجمه کړې ده. اوس موږ کوشش کوو چې تنظیم داسې جوړ کړو د سبې په کچ موږ شاهکارونه ترجمه کړو. دا چې ترجمه نشته نو دلته شاهکارونه هم نه پیدا کیږي. زما دا یقین دی چې کچره شوی نو ډیره فائدہ به شوی، خو د بعد مرغه په ترجمه کې هغه کار موږ نه دی کړی.
لیکوال او څېړنوال غفور لیوال وایي د افغانستان دولت په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې په کابل کې د مسلکي ژباړې یو ملي مرکز جوړ کړي.
تر هغو پورې چې ژباړه او لیکوالي دواړه دا یو مسلک نشي، تر هغو پورې به موږ بریالۍ ژباړې هم د کمیت له نظره او هم د کیفیت له نظره ونه لرو. په افغانستان کې اول خو باید مننه وشي د اماتور ژباړونکو نه چې هیڅ چا ورته پام نه دی کړی، مګر دوی آثار را ژباړلي چې دا کار د دې د قدر وایل دی. مګر د ژباړې ملي مرکزونو ته اړتیا شته. له نیکه مرغه همدا تېره اونۍ د افغانستان جمهور رئیس موږ ته ډاډ راکړ چې ډېر ژر به په افغانستان کې د مسلکي ژباړې یو ملي مرکز جوړ شي.
ملګرو ملتونو د ژباړې د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د سپتمبر 13 نیټه وه په خبره کړې اعلامیه کې ویلي د ادبي، هنري او علمي اثارو د ژباړې چارې کولی شي د نړۍ قانونه یو بل ته نږدې او په ترڅ کې نړیوال امن ته لار هواره کړي.
رادیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
نیم خان تورای د کورم ایجنسی قبایلی سیمې اوسیدونکی دی. د پېښور په پانتون کې په ټولنیزو چارو او انګلیسي ادبیاتو کې د ماسترۍ تر کچې لوړې زده کړې کړې دي. تورای له پښتو موسیقي سره د مینې په خاطر شاوخوا 14 کاله مخکې د ساز او آواز له شرنګېدلې دنیاګۍ سره ملګری شو. نوموړی وایي سندرو ته مې داسې شعرونه انتخابوم چې ولس ته پیغامونه ولري. په پیښور کې زموږ همکار زبی الله مومن مرکه ورسره کړي چې د ښاغلي توري په یو مشهوره سندره پیلېږي.
چکینی نور وطنونو لزل ملو یوی من دلی ونه بنا دان دی چکینی نور وطنونو لزل ملو یوی من دلی ونه بنا دان دی
نیو خان تر هر څه دمړی که خپل مینوالو ته د خپل پلرنی ټاټوبی او د خپل تعلیم په اړه معلومات پر کوي خوښ بشم.
ډیره مننه شفق، زه د کورمی ما کورمی ایجنسی د جوړی کورمیم او تعلیم خو مې د پېښور پوهنتون نه کړی دی او اوس ژوند چې دی نو اسلام آباد کې کوم.
نیم خان تاسو د پېښور پوهنتون یادونه وکړه، تاسو په کوم پوهنځي کې خپل لوړې زده کړې کړي؟
ما هلته د غنه کړې دي د ټولنیزو چارو نه او د انګریزي ادب نه ما سبق هلته ویلې دي.
ماسترز هم کړی؟
جی ماسترز هم کړی.
نیم خان کوم کالو چې تاسو د پښتو هنر او پښتو موسیقي میدان ته را مخه کړه؟
نو شوق خو مخکې نه و، خو عملي چې دی نو بس د اوس ورته ویلې چې د سوار لسو کالو خبره ده. نو دا زما سوار لسم کال دے پموسی کے
پختو موسیقی کے سوار لسم کال نیم خم تا سو دا شوق خبر او کرا زما بل پختنا ہم دادا چے د موسیقی ہنر دے کر تم سنگ ام خشوا آیا د ہنر سر مومینا وا کنا ل پختو پختو موسیقی کلا چا متاثر شو وی
یو خدا و چې دلته د افغانستان انقلاب ما ډیر د ډکوالی نه لیدو د دې اثر او بل دا چې متاثر زه د افغانستان احمد ولی استاد نومه اوس متاثر یم رستم جگجیت اوریدو دا خلق ټول اوریدلی دي د اردو پښتو به عجیب اتفاق دا شو چې زما په پېښور پوهنتون کې ما سره د ارون باچا ملاقات وشو امنګ نوید بدری کال سینیئر او نو هغه سره وشو بیا همایون استاد سره زما د خالد خلیل په وساطت مخه شوه هلته لاړو نو بس بیا دا سلسله روانه شو
نعیم خان تاسو د سوال لس تاسو ویل چې سوال لس کاله کېږي چې پښتو موسیقي ته راغلی په دغه موده کې تاسو څومره البومونه ریکارډ کړي دي
زما په دې وخت کې تقریبا دیارلس البومه زما ریکارډ دي چې په هغه کې سایل صاحب نه ماخامونه دي د غزل بابا حمزه بابا البوم دی د فضل سبحان عابد صاحب البم دے دا پیر محمد کاروان صاحب البم دے او داسی مالک بیا نور صاحب شاہ صابر صاحب ماویلے دے حسینہ گل سیال روغانے خوشحال بابا جہانی صاحب درد صاحب دورانے صاحب دا ماویلی داخل
بہر بزی پکر اسپور بزی لاپی جندلی کسہم نبی خود پردی وطن پلور بزی پردی زڑ چاو دی کو ہی کافلا خا پیری لو یہ دلی ونے دینا دانی چکینی نور وطن لزل ملو یہ دلی ونے دینا دانی دلی ونے دینا دانی دی
نعیم خان د شعر په انتخاب کې کوم معیار پام کې نیسی آیا فکر ته ګورئ موسیقي ته ګورئ او که پیغام ته لومړیتوب ورکوئ
ما خو چې انتخاب کړو نو د سایل صاحب مې کړو د حمزه بابا مې کړو د فضل زبان عابد او د کاروان صاحب چې دا غټ نمونه دي نو ما خو اول ذکر وکړو چې لکه زه د دې انقلاب چې دی نو 1901 کم اتیا یم نه دا ما سارلو دا ما عرصه کتل نو هغه کې ما سره مهم شی دا و چې زه د پیغام طرف ته راشم مهمه نه ده چې زه خدا دې ما خو پیسې نن ورځې پورې نه دي اخیستي و ټولې نړۍ ته پته ده پښتنو نړۍ ته چې ما په دې سودا ونه کړه چې زه پیسې وګټم ما وی چې زه داسې کار کوم چې دا دومره ډېر ولسولې بې کوره بې زوره بې اسمانو بې ځمکې شو دې اثر لاندې یم او دا به کوم
لمب لمب دشتو لبینی دزرا بدرنگ غرونو نلی مدستر بو گریگ زارونو خوب لمینی دزرا دپردو زانو دخ پشور لکٹوری لویوی مندلی ونے دینا دانی دی مندلی ونے دینا دانی دی چھتینی نورو وطنو لگل ملویوی
جسو وجتا سو د سایل صاحب یا د حمزه بابا یا د همداسې درویش درونی صاحب شاه صابر صاحب شیرونه انتخاب کړ آیا په دې کې هغه ټولنیز نه خولته پام ډیر اوخته ولکه کوم جتا سو د یادونه وکړه
شفق دا منګ ته چې کم مخه زمنګ د ترکه په لار کې دا خندان دي چې دا کم مسائل سره موږ مخامخ یو نو چې دا موږ را برسیره نو د خلکو ته مخې ته موږ کې نه دو نو شاعرانو خو کتابونو کې لیکلي دي خو په پټ پاتې شي زمنګ وایي چې دا ښکار شي خلق تا پتہ لگی چی ولی زمنگ سیما پا جنگ کی دا منگ ٹولو نہ کلی خلق کم یو منگ ٹولو نہ پرنگ پا کوارا کی ٹولو نہ خیو نو جنگ دی بس دلتا بس کڑے شی جنگ دلتا ستڑے شو خلق ستڑی کا نو پکار دا چی اس منگ پر مختگو کو منگ دا پنڑے کی دا چانا کم نیو نو منگ دا شیرونا دا کلامونا چی سائل سے بوایو کاروان سے بوایو بابرزے سے بوایو عابد سے بوایو یا صاحب شاہ صابر صاحب وایو یا حمزہ بابا وایو یا داسې ځوان کول کې خپل شاعران راځي نو په کار د زمنګ خپل هدف ته ځان ورسو ټول نړۍ چرته ورسېدو موږ چرته پاتې
اول می شوق د سبق ډیرو کډیرو کنا موسم دریا دوما
انجی ستاسو په اړه دا ویل کیږي چې تاسو یوازې د خغیر رحمت شاه سایل صاحب ډیر شیرونه ویلي او هغه ته مو د لرو برو د نور شاعرانو پر نسبت ډیر پام اړولی، د دې لامل څه دی؟
او سایل صاحب خو ټولو نه ډیر ویلې شوی شاعر دی، هغه د ډاکټر صاحب ناشناس نه چراواله تر ګلپاڼې پورې زما په خیال چې څومره نام تو سندرغاړي دي، هغې له سا، هغې له ژوند، هغې له پېژندګلو په نړۍ کې د سایل صاحب کلام ورکړی ده. او زما خو بیا جلا یو ځانګړی بخش وته وایه، لکه ما سایل صاحب وی هغه مال نوم راک، نوم را ل پیدا ک، نو هغه زدان د پاره ټول نه ځانګړی او خو افتخار غن.
نو د دې مطلب دا شو چې هغه چې په شعر کې کوم پیغام ویل شي، هغه ته هنر ویل شي، هغه ته کوم هغه فکر ویل شي، هغه आवाज د سایل صاحب په شعرونو کې، د نور پښتنو شاعرانو په شعرونو کې بنئ
نه شفق. ما خو ولم ذکر وکړو چې زمنګ په ځوان کول کې ډیر خلک شعر دی پرتلونکی کی باغی نخکلی کی ټولو سرشتا، خو چې کوم خبره عوامي سایل صاحب کوي، عابد صاحب کوي، کاروان صاحب کوي، یا بابر زید صاحب کوي، هغه ډیر عوامي رنگ لري، زر خلق خوخی پی پوی جب آسانی. نو دی وجنا زما په خیال چې ټولې نړۍ ستاینه کړې ده خوخوی.
ہر قدم بازار د مصر عشق دا سپ سوداگر جانا دیواڑا ولن واڑا عشق دا سپ سوداگر جانا دیواڑا ولن واڑا ولن پماڑے جن کمر ور جانا دیواڑا ولن
خنجی. تاسو په لمړی کې یادونه وکړه چې تاسو د قبایلی سیمې د باړه چنار سره د کورمې د ژورې کورمې سره تعلق لري، په دې وروستیو کې په دغو پښتني سیمو کې ترهګرۍ او طالبانایزیشن ستاسو هنر ته څومره تاوان ورسو؟
تاوان خو ټول هنر ته رسولی دی، ډیر سندرغاړي زه ګورم هغې غریبانان چې لکه ډیر دینې روزګار جوړ کړی دی، ځان ته روزګار دی، هغې ته ډیر مشکلات دي تګ راتګ کې یا محفلونو کولو کې. خدای دې کی چې په دې سیمه کې امن راشي، نو دا سندرغاړي د ورورولې خبره کوي، د وطن خبره کوي، د خاورې خبره کوي. خدای به خیر کړي، د تیارې پسې چې نن رڼایي رڼا به راشي،
الله مهربان دی. خنجي تاسو خو معیاري موسیقي انتخابوي خو په ځای خبره ده، خو که اوس موږ دا د پښتو موسیقي روان بهیر ته وګورو نو په مارکیټ ته داسې شی نه راځي چې حتی هغه د اورېدلو جوګه نه وي، څوک نشي کولی چې هغه واوري، په کورنۍ کې د خپل د کورنۍ د غړو سره یو ځای واوري، نو دغه بهیر څنګه ارزوي؟ دی نه مطمئن دغه بهیر نه؟
نو په هر ټولنه کې خم وي بدم وي، او قضاوت چې دی نو هغه به دا ولس کوي، دا خلک به یې کوي. او منګم چې دا لکه زمنګ چې دا کومه مزاحمتي شاعري منګ وایو، هغه د دې د پاره وایو چې خلک د ښه شعر انتخاب وکړي، د ښه کلام انتخاب وکړي. زه به دا وایم چې ماس خان استاد خبره به درته کوم، هغه وایي چې زمنګ غانه په میاشت یو خېږي اسمان ته، او میاشت پس پس بیا نه یې، هغه لکه غایب شي. او چې کینو مکه کومه چې زمنګ روایتي موسیقي ده، او مخه کلامونه موږ ته په محفل کې راځي چې نو زه خو خار زومه چې لکه من کار ټیک کوو، خی کوو، ژوندی وایو، غلطیان هم پکې کوو، خو خلک خوښۍ نو ډېرې خوښۍ.
خبر ستا سودے جانا نا، راغ نیم توری چې په پیښور یونیورسيټي نه ډبل ایم ای کړو و په ټولنیزو چارو کې او همداشان په انګلیسي ادبیاتو کې تا خپل ژوند پښتو هنر ته او موسیقۍ ته وقف کړ. آیا پښتنو تاسو ته هغه مینه درکړه چې د کوم دپاره تاسو دغه میدان ته راغلي وئ؟
زه ذاتي چې زه خپله برخه ووایم نو شفق زه خپله برخه په چام نه ورکوم چې لکه زما نوم ساحل صاحب سره تړلی دی ټول نړۍ پیژني پښتانه، کاروان صاحب سره تړلی دی، د حمزه بابا پرنګ هسته سره تړلی دی، د صاحب شاه صابر صاحب پرنګ شخصیت سره تړلی دی، د درویش دورانی سره تړلی دی، د روحانی سره تړلی دی چې تر جهانی صاحب پورې دا خلک ما ویلي دي. نو زه خو ډېر ښه احساس هم او خوند هم راکوي، مطمئن هم یم، ډېر مطمئن یم شفق، ډېر مطمئن یم.
نور خو پی خبر بلبل پی خبر پی خبر ستا سودے جانا پی خبر ستا سودے جانا
امکان کہ خپل نو هنری فعالیتونه کار راته وای چې نن سبا په کوم ټکم کې څه ته پریکارډینګ یا د البومونو پریکارډینګ او همداشان په هنری فعالیتونه بوختي.
او نو زه خو شفق او زما براتلونکو کې ان شاء الله د فضل سبحان عابد صاحب البم راځي دویم چې ما په ډیره خواري کړې ده، او داسې یو بل البم مې په ذهن کې دی په هغې باندې لا کار پوره نه دی شوی. نو دی جمعې کې به خلک زما د هغې البم نه خوند واخلي انشاءالله، په تمه دې اوسي چې زه ژوندی یم، دې ته به زه نوي نوي غزلونه سندرې او نظمونه دا به زه راوړم.
خانجي په اخره کې خپلو مینهوالو ته د خپلې خوښې غزل یا سندره زمزمه کړئ نو خوښ به شو.
بے خبر او کابل دوالا دویاران دی لکد وسترگی پیو مخد جانان دی، بے خبر او کابل دوالا دویاران دی لکد وسترگی پیو مخد جانان دی،
کابل دوالا دویاران دی لکد وسترگی پیو مخد جانان دی، پی خبر او کابل دوالا دویاران دی لکد وسترگی پیو مخد جانان دی،
د نقل وار دی وږمه سټوډیو ته راغلی او درې لنډ حکایتونه ورسره دي، دا به نقلونه واوروي. تر نقلونو وروسته ښاغلی میر احمد یاد راته وایي چې په تیرو دریو کلونو کې څومره کتابونه پښتو ته راژباړلي دي.
انسانیت له یو ریاضي پوه څخه چا د انسانیت په باره کې پوښتنه وکړه. ده وویل که څوک اخلاق ولري یوه نمره ورکوم، خو که ښکلی هم وي د یوه مخ ته یو صفر ږدم چې نمرې یې لس شي. که له ښه خوی او ښه حسن سره شتمن هم وي یو بل صفر هم راڅخه اخلي چې نمرې یې سل شي. اوس که یې نسب ښه وي یو بل صفر یې هم زیاتیږي او نمرې یې زرو ته رسیږي. خو که ټول کمالونه ولري او د اخلاقو یو ونه لري نو یوازې صفرونه به ور پاتې وي، او صفرونه چې هر څومره ډیر شي په یوازې ځان هیڅ دي. خلک هغه چې کار کاوه او خیر یې رساوه هیچا د بزرګ په سترګه نه ورته کتل، خو چې همت یې بایلود او د ملنګانو اوږد کمیس یې واغوست خلک ورباندې رامات شول چې خپل فالونه ورباندې وګوري. یوه ورځ یوه پخواني ملګري د حال احوال پوښتنه ورنه وکړه. د ورته وویل له ما چې د خپل نن حساب خطا دی، خلک راباندې خپله سبا معلوموي، دا حال دی. غیبت یو چا یو د فکر او پوهې څښتن ته وویل چې پلان یې د غیبت کاوه. د پوهې څښتن ورته وویل هغه حیاناک سړی دی. دغه بل ګمان وکړ چې د پوهې څښتن یې خبره سمه ونه اورېده، نو آواز یې لوړ کړ او ویې ویل ما ویل چې هغه ستا غیبت کاوه. د پوهې څښتن ورته وویل پوه شوم چې څه دې ویل. د هغه په سترګو کې شرم شته، حیاناک سړی دی، کنه نو مخامخ به یې راته ویلي و چې دا دا عیبونه لرم.
سږ کال د سپتمبر د میاشتې دیرشمه نیټه د لومړي ځل لپاره د ژباړې د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل شوه. په دې وروستو کلونو کې په افغانستان کې پښتو ژبې ته د ژباړې په برخه کې یو شمېر ځوانانو د پام وړ کارونه کړي دي. میر احمد یاد د دوو ځوانو ژباړونکو له سرلارو څخه دی. یاد د تیرو دریو کلونو په موده کې دیرش کتابونه ژباړلي دي او اوس د څلورو نورو زیری هم لري. زموږ همکار اجمل تورمان د ژباړې د نړیوالې ورځې په مناسبت مرکه ورسره کړي او په سر کې د دل لوري د شویو ژباړو په باره کې پوښتلای دی.
زما تقریبا په دغه درې تیرو کلونو کې تقریبا سبا نو درې کلونو کې ډېر کتابه زما داسې دي چې هغه ما باړلي دي او هغه خپاره شوي. که نه دوه کتابه داسې دي چې هغه زما خپل دې لیک کې راځي نو هغه ژباړه نه ده. نو تقریبا دغه ډېرش کتابونه زما خپل په دې درې کالو کې سبا باندې لږ وخت باندې دغه ډېرش کتابه ژباړه راځي. چې یو څلور کتابه مې نور هم د دغه ورځ په ویاړ باندې چېرما په خپل اکاونټ باندې پرم خبر کړو دا خبر چې نور نور کتابونه زما تیار دي چې هغه ته زما کار خلاص شوی دی. مطلب چاپ ته به کې دې شي پم دی اونې کې لاړ شي.
یا چې په کدار ته وایي چې څومره اړتیا لیدل کېږي چې له نورو ژبو څخه پښتو ته موږ ژباړې وکړو یا نور ځانان ژباړې وکړي.
فکر کوم نن سبا وخت نه یوازې پښتو کې بلکې د ټولو ژبو کې دا منل شوی ده چې ژباړه ډېره زیاته مهمه ده. کنه ځکه د هر ټولنه خپل دومره ډېر تولید نشي کولای، خصوصا د علم په برخه کې، د ادب په برخه کې، د لیکوالۍ په برخه کې چې هغه اړتیا دې ټوله پوره کړي. کنه نن سبا چې نړۍ په کوم صورت باندې روانه ده موږ دې سره مزل نشو کولای. موږ پرخه خبره ده چې د نورو ژبو کتابونه راوځوړم دا غوږ موږ سره چې نړۍ سره یو خدای چې لږ سرت د موږ تیزيږي. دوه خبره ده چې دلته داسې کتابونه موږ راوځوړو چې تقریبا هغه باندې هغه لیکوالانو شل کال او لس کال او پنځلس کال کار کړی دي. موږ باندې هغه ته یو مشکرا راوځوړي. کنه نو دا پنځلس شل کال وخت چې هغه یې تم صرف کړی دی دا موږ ته ضرر رسیږي.
نو کوم برخه کې باید ژباړې وشي ستاسو په نظر؟
زه دا یم چې د تاریخ په برخه کې ژباړه کې مهمه ده، په ادب کې ژباړه ډېره زیاته مهمه ده ځکه دا زړی ګینه کنه ایکسپایر کیږي. اپډیټ پدې کې ناراضي مثلا شاهکار نه اونو سم شاهکار دی اصل کال ورسره شاهکاری. د دې تر څنګ موږ نه داسې کتابونه دي چې هغه تدریسي کتابونه نه دي،
یعنی په موضوعاتو باندې کیږي د عمومي کتابونو لیکل شي، مثلا د راتلونکو په برخه کې عمومي کتابونه لیکل شي، ټولنیز چلن په برخه کې عمومي کتابونه لیکل شي، چاپیریال ساتنې په اړه عمومي کتابونه لیکل شي، د کاروبار او بزنس په اړه عمومي کتابونه لیکل شي، حتی د خبریالۍ په اړه عمومي کتابونه لیکل شي، یعنی هغه درسي کتابونه نه دي. نو دغه څه کتابونه چې دي دغه راژباړلو کې فائده زموږ دا ده چې دا ایکسپایر کیږي نه، او کله تر لږه ایکسپایر کیږي ډېر کلونه وروسته ایکسپایر کیږي، نو موږ سره دومره وخت شته چې موږ د دې نه استفاده وکړو. خو زه اوس وایم که موږ اټومي انرژي کې یو کتاب پښتو ژبې ته نن راژباړو، نو یو کال وروسته کېدای شي هغه ختم شوی، ځکه تاسو پرې به نه پوهېږئ چې یو په طب کې هر کال نوی نوی کتاب راځي، هغه یو ورژن دی نوی اپډیټ کېږي، 200 مخه 300 مخه 300 مخه په هغه باندې زیاتېږي. نو که موږ یو کتاب راژباړو کال نه بیا نه شو راژباړلی، د ورپسې د هماغه بل ورژن نه شو راژباړلی که نه.
بله، یوه وروستۍ پوښتنه یاد شي، هغه دا چې فکر کوئ چې د افغانستان اطلاعات فرهنګ وزارت په دې برخه کې ډېر څه کولای شي د یو مسؤول ارګان په توګه باندې، آیا امکان نه لري چې مثلا د ژباړې یو مرکز رامنځته شي او د کسان چې ژباړې کوي عملا د اطلاعات فرهنګ وزارت د خوانه هغه څه چې اړتیا لیډر کېږي په ټولنه کې هغه کتابونه راواخیستل شي، او دوی ته د یو عقل زحمې په بدل کې یا د یو معاش په بدل کې دغه زمينه برابر شي چې هم خدمت وشي او هم دوی ته د کوي د کار زمينه برابر شي ژباړونکو ته.
زه په خپل شخص باندې درې درې نیم کال تر کال کار کوم، په خپل شخصي لګښت باندې لګیم، او د اطلاعات کلتور وزارت نه دومره نه هیله شوې مې چې فکر کوم چې دوی بیخي کتاب سره نه کار لري، نه کتاب پیژني، نه د کتاب د چاپ نه خبر دی، او نه په بازار باندې پیږي، او حتی نه د کتاب په ارزښت پوهیږي. زه دا ښکاره مېم، او دا د اوس تاسو د مرکې کې د ښکاره دی وزارت ته وایم، ځکه چې زما په شان داسې لسګونو ملګري نور چې هغوی 50 کتاب او 20 کتاب او 100 کتاب ترجمه کړي دي، حتی تر اوسه پورې داسې څوک نشته چې هغوی نه پوښتنه وکړي چې په دا کار کې لږ تر لږه ته د کتاب پروف چې ګوره هغې د پرنټ لپاره تاته ورکه څوک درکوي که نه درکوي. نور خو لا پرېږده چې هغه د ژباړه د یو مرکز د هغوی رامنځته کړي، هغوی د کتاب ژباړونکو ته څه امکانات ورکړي، هغې نه خو موږ بېخي تېرو. یو شی چې دا د جهاني صاحب په وخت کې هغه تېر وزیر یو اعلان داسې وکړ چې موږ به د ژباړې په اړه سیمینار جوړ کړو، دا بو کړو، د هغوی هغه ویان دغه اعلان وکړه، هغه ما سره بیا دغه مې دغه دغه اعلان کاتب ما سره خو، حتی هغوی په شپږ میاشتې دورې کې هغه خپل ژمنه پوره نه کړله چې دوی د ژباړې په اړه یو وړوکی سیمینار جوړ کړي. که نه وویل چې موږ یو ورځنی سیمینار جوړو، د ژباړې هڅونه او د دې چارې ارزونه دغه عنوان و، نو حتی هغه پوره نه کړل. نو یو وزارت چې په دې دومره امکانات او په دې دومره تشکیل په دې باندې حتی خپل د یو ورځنی سیمینار یو ژمنه نشي پوره کولی، هغه نه موږ دا ته په هیڅ صورت باندې نشو لرلی چې هغه د موږ تاګینې د ژباړې لپاره یو مرکز رامنځته کړي او هماهنګي رامنځته کړي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو مقتصد ستړی 19 کاله عمر لري او د لسم ټولګي زده کوونکی دی. نوموړي په دې وروستو کې د خپل ژوند کیسه د ګناهګار په نوم چاپ کړې. دی وایي په دې کتاب کې مې له ماشومتوبه بیا تر 13 کلنۍ د خپل ژوند خوږې ترخې لیکلې دي. مقتصد پیل له شاعرۍ کړی و، پخوا به یې لنډ شعرونه لیکل، خو نن سبا غزل لیکي. لنډه مرکه مې ورسره کړې، پام ورته راړوم. مقتصد ستړی ستړی مسې خپرونې ته ښه راغلې. د دې خپلو ادبي فعالیتونو په حیثه کې راته ووایه چې کله دې پیل کړي دي، څه څه دې وکړو په دې دومره کلونو کې؟ اورېدونکي هم پوه شي چې مقتصد که ستړی ده نو سلا بلا ستړی نه ده.
ادبي سفر دې ته کوسي لنډه کې شروع چې غزل ته راغلو او بیا هم غزل ولیک. په غزل کې مخپله تجربه وکړه، اوس هم من غزل لیکم، ځکه غزل زما خپله خوښېږي. اوس چې کوم غزل لیکم زه ډېر په مینه لیکم، یو خپل شوق په اندازه لیکم، یعنی زه چې کوم غار څه غواړم هغه په غزل کې تقریبا ځایېږي. لنډکی شعر چې و ښه و، خو ځینې خبرې وې چې په لنډکي شعر کې نه ځایېدي او یادا اوس مخ ځایولی نه.
مقتصد زما چې یادېږي، خو تاسې ډېر وخت په لاهور کې وی، بیا مو یو وخت ناول چاپ شو، په دې منځ کې مو غزل هم لیکلې، شعرونه به مو لیکل. ناول مو څنګه ولیکه؟ دې ته مو څنګه پام ور واوښت له غزلو بیا؟
د ناول خو دا اوس عموما دا یو درد و چې زموږ په زړه کې پاتې و، او هغه هم باید ویلی وای. کیدای شي چې دغه ستړیا چې کومه وای، یعنی مقتصد ستړی، دا ستړیا هم ټول له همدې کیسې څخه راپیل ده چې موږ مهاجرت ته اړ سو، دا ټول په دې کتاب کې شته. دا مو په همدې خاطر ولیکو چې دغه د ماضي کومه کیسه چې ده دا له ذهنه وڅنډل شي او یو نوی ژوند پیل شي، تکسی شپاخ کله تقریبا موږ حالت ته یو کړو په دغه وخت کې ما سی کله موږ دانی تو کو سی موږ باید بیرته وطن ته لاړ سو دخل کو داډ وو سی اوس وطن جوړ دا او هغه سی تخواله نست لکه څنګه سی تو بیا کوم حالت کې تللی وي نو ما ویل سی کې دای سی سم وي او د مال ارزو سره سم وي دا هر څه نو ما هم دا پیل وکړو سی دا کتاب باید ولیکم مازی کې څه ده نو په همدې خاطر ما ویل سی دا باید ثبت سی او راتلونکي نسل ته یوه داسې کیسه پاتې سي چې هغه حقیقت وي په ګنهګار کې سې کوم ده دا د کتاب نوم ګنهګار و په دې کې سې کومه کیسه ده یو توری هم داسې کوم توری نه ده راغلی چې هغه له حقیقت یې خوته وي او هغه کې ټول حقیقت و ځینو کسانو به لوستی وي او ځینې بې اوس ولولي دا به له کیسې څخه معلوم سي
مقتصده ده د دې ناول یو خلاصه راته ویلی سي چې څنګه پیلېږي او چیرته ختمیږي موضوع څه ده
ګونګار سې کوم هغه زما له پیدایښت څخه شروع ده د پیدایښت بلکې نست په کې د خپل ماشومتوب له شوخیو بیا د خوونځي له لمړۍ ورځې څخه شروع شوی هان تر دې چې کله ما درس پرې خای په هم ټولګي کې زه لاهور ته مسافر شوم د لاهور څخه بیرته راغلم په دغه منځ کې کوم سفرونه مخ کړی او کومه وجه سی و یعنی تاریخوالی و په هیواد کې شته ستونزې وي د امنام نه وي کله چې زما پلار وفات شو بیا داسې یو تریخوالی رامنځته شو د خلکو لخوا عموماً داسې کېږي چې زموږ په سیمه کې ځینې ستونزې شته که یو څوک د پلار له مرګ وروسته یو ماشوم یا یو څوک فعال وي دوی دا ګومان کوي چې دا یو څه لري مثلا په چا باندې تور لګول کېږي چې دا د دولت کس ده یا څرنګه بل ډول همداسې زموږ په ورور باندې یو تور لګېدلی و چې ته د دولت کس یې نو ته دلته ځوان نشې کولی ان تر دې چې موږ یې مهاجرت ته اړ کړو دغه ستونزې چې کله موږ هلته ولاړ دغه ټول تاوتریخوالی و دا یو درد و ځکه چې له خپل وطن څخه خو بل ځای نه کېږي دا ټول مې په دې کتاب کې ولیک او بیا چې موږ کله وطن ته راتلو هغه ډاډ چې کوم و چې د نوي حکومت پورې تړل شوی په ملي وحدت پورې کوم ارزو سی وه هغه د خلکو ډاډ و دا هر څه پکې ذکر دي موضوع یې ټوله زما په ځوان لیکل شوې چې څرنګه په کوم راز کومې هیلې وي کوم امیدونه اوسي هغه له کومې وجې خاورې ته وسپ
لکه کیسه چې ځینې تخنیکونه لري او هغه باید پکې مراعات سي همداسې ناول هم ځینې خبرې لري څه فکر کوئ دا ګناهګار چې ده دا څومره په دغه معیارونو چې یو ناول لري په دې برابر ده
ګونګار خو په خپل زه فکر کوم هغه په یو ژانر هم برابر نه ده زه یعنی وایم چې دا ناول نه ده یا خو وایم چې دا ژوندلیک نه ده یا بل څه وایم ژوندلیک عموما بشپړ وي د ټول ژوند وي خو دا تقریبا زما تر 3 کلنې پورې ده او دغه سي کوم ناول سي ویغه ځینې عموما ډیر پیښ څېړي خو دا بیا خیواز په ما باندې راڅرخي نو په دې کې داسې خاص دی ناول مې یارم نه د مراد سوی خو دا سیمې کرکړ نکل کړلې دی په دې ناول کې یا په دې کتاب کې لکه لدریت څخه چې ویل کیږي
په دې ورستو کې تاسو ویل چې غزل ډېر په مینا لیکي نو مهرباني وکړئ یو غزل مرا وره
غزل خو به در سره شریکم په دوزخو مې لاروي مېم داري کله یار په ناړو باندې لوند وجود سوځي کله بدنام عشق بدنام سیمه او بدنام کوڅه سپېڅلي خلق د ساکي فکت روسي کوي د خپل تکتیر په کرنسوي کښت بڅو وکړم دانه دانه شندلای تخم راټولېږي کله ذهن می وچ دی اکل خام خام خبرې کوي د خیال په دخته به می بیا باران وریږي کله زما او ستا تر منځ اغزن دیوال اغزن تارونه د ستړي زړه ستړی پریا تر تا رسېږي کله
د چا شاعري ډېره لولې
خپله خو اوس عطایي ملا لولم د عطایي ملا سره مې یقینا ځینې داسې خبرې کوي عطایي ملا چې هغه کوم بل کس کولی نه شي
پرته له ګناهګاره نور دې څه چاپ کړي دي څه دې تیار دي چاپ ته
له ګونګار وروسته ما خپل یو شعري ټولګه د ستوسلا چاپ شوی نه ده د ګونګاري چې په نوم ګونګار ته نوم ورته نوم ده له هغه وروسته مې وس یو هڅه کړې ده چې مقاله چاپ کم ځینې لیکنې دي چې لنډې کیسې ته ورته هغه په دې کتاب کې راټولو دی کتاب نوم به وی ته زما خدای او تر دې ورسته مې کوم بل چلانند
مقتصده لا اتلس او نون سو کلونه او په دې موده کې تقریبا دا څلور کتابونه چاپی مکتب دې څنګه کړه
مکتب خو لکه څنګه سم مخ کې ویل سي ځین ستونز به سمګې مهاجرت تاړ کړو هغه وخت مته هم ټولګي کې درس پری خو بیا سي اوس کله ل شپږ کلو ورسترالم پاغه لمړی ورځ باندې ما په مکتب کې داخله واخستم او اوس په لسم
خره چې سبقونه دې برته پیل کړې دي نظمونه ملي کې یوازې غزل لیکي
نظمونه ملکم غزل مې ملکلې او دارنګ نظمونه مې ملکلې کته سي ول سلنده کې شیرونه مخکې ملنده کې شیرونه ملکلې
او هغه د څنګه کړه راټول لیکل کا
هغه راټول دی دروسه مې د سنیت نه لیکل سي یا چاپ کوم ای بل چانته د لوستلو لپاره
شه مې ربانی کا کوم نظم لري نظم راوړ
نظم به دروغ یو آزاد نظم لا خوړه نه یې د نظم عنوان دی لا خوړه نه یې اوس پیغله شوې بس ته په خلاص وښتو مګر زیګه د سر بخون کمیس څنګه دی ټولګه سپین کی کړی کا سپین کو تی پټی ټول شپو کې ته مې ته جاړه وړې وړې ګلې پستور ویشه ته شو بینې چې پری دې ځار شم پګې پرون می ولې دی ولاړې د هغه لري لوی سړک په غاړه نرم باران ته دی ټوپ نه وحل ته دې خبرې در تزر نظر يم درد لما او خلکو پټ وساته خلق لپټ خلې خبرې کاږي دا یو کلم او کتابچه در کوم ته دې د ژوند خې خاطرې ولیکا کیسې ولیکا ژوند مې انتو دی او ځواني له وانتو پام کوه پام چې له وانتو ونه کړې ژوند بیا هم ژوند دی ژوند رنگونه لري مې نه شپې لري خوبونه لري زه پرونو سترګو ګامونه واخله
ژوند ملګری دی تاسو نو ډیر مننه ډیر خاصته نظم پم دې برخو کې کار کوي په دې کې مطالعه هم کوي پم دې ته ورته آثار هم ګوري لیکنې چا کړې دي او کتابونه
هو مطالعه خو کوم کوم کتابونه سې زما خو خېزي دغه د ادبیاتو کتابونه ولولم په کیسه کې مې د نصیر احمدي ناولونه زیات مطالعه کوم او تقریبا ټول به مې لوستوي هغه کوم کتاب سې و کیسه څنګه ولیکو یو کتاب یې دی هغه مې لوستای دی خو په خپل ما د کیسې لیکل کوم خاص حالت نه ده
کور مدان چراغلې زموږ بلنه مو منله مرکب ابستا په یو غزل پای ته ورسو مهرباني کوم غزل لري روایت را
توره دخته سپینه لار شپه به یاد وي دا سپېڅلې ګنګار شپه به یاد وي غیګ دی راکړه ته ګمراه ما خام د کستر تر رڼا زړه ته بیدار شپه به یاد وي هر یو مونږ می شو قضا په انتظار کې خاص ما د خدای لپاره شپه به یاد وي د جنون په انتها کې نڅاګر یې شرمنده له شرنګهار شپه به یاد وي چې اوبه د ستړي تند شو په ناړو یا دې وسه ته سهار شپه به یا
مجنون لزان ولی جوړ سے مجبور